د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدلی شي. یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکي، ذهني او فکري او معنوي ودې په وړاندې خنډ کېدلی شي، دا کارونه بندي. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسائل یوازې د عمر پورې او د سختو کارونو پورې تړلی دی، یعنی هغه ماشومان چې له 18 کلو څخه یې عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او که چیرې آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حداقل باید 15 کلنۍ پورې رسېدلی. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث وشي چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار، د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوک یې مزد او معاش اخلي او څوک یې نه اخلي. بله خبره دا ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدلی شي.
مشکور صاحب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کولو ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوې جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅول شي، ځکه د دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنیو سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونو ته مجبور شي. فقر او نادري او یا د کورنۍ عوایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه څه دی چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په ښوونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان وشکوري ځي شاقه کارونه ته مخ کوي. د مور او پلار رواني ستونزې او روږدي کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشتوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کار وکړي هغوی ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان شاقه کارونه ته مخه کوي. همدارنګه که چیرې هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عواملو شاهدانی په افغانستان کې، نظامونه تر ډېره دوام نه کوي. هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکي نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی وي هغه ټول له منځه ځي. نوی حاکمیت بیا د خپل دیدګاه له مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومانو د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشتوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکي نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر څه ډول برنامې په پام کې ولري. سره له دې چې اوس نړۍ ډیجیټلي ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاخه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردېدلی شي؟ اوایا سپارښتنې شته؟ کشته چاته؟
وړاندیزونه خو هر بخش ته کېږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب لري او ټول قوانین او پالیسیان یو ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوی پکې په نظر کې نیول شوی. بله موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پانګونه کوي وکړي، خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه ګذاري او پانګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی. کورنۍ باید سپما هیره نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پانګونه وکړي او حد اقل که چیرې نور هیڅ نه وي د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابعو په نظر کې نیولو سره ماشومان راوړي تر څو په ښه ډول سره یې روزنه وکړي او په ښه ډول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشري سازمانونه هم په دې تړاو خپلې همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومانو باندې متمرکز کی تر څو د راتلونکو کاري ځواک په توګه موږ سالم ماشومان ولرو.